साल 2024 में भी दुनिया में इंसानी हकूक की पामालियाँ जारी रहीं, लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच को कुछ हौसला अफजा मिसालें भी मिली। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल क्या रही, बात करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। न्यूयॉर्क में कायम इंसानी हकूक की गैर सरकारी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच या HRW ने गुज़िश्ता हफ्ते साल 2024 में दुनिया के 100 ममालिक में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि अगरचे गुज़िश्ता साल आलमी सतह पर जमहूरियत और हकूक से मुतालिक उतार चढ़ाव देखा गया, लेकिन कुछ मुल्कों में हौसला अफजा अलामात भी देखने को मिली, जिसके लिए ख़ास तौर पर भारत, बांग्लादेश और जनूबी कोरिया का जिक्र किया गया है कि वहाँ अवाम ने जमहूरियत और हकूक के लिए आवाज़ उठाई और जदोजहद की और इसमें वो कामयाब भी रहे। इस सालाना रिपोर्ट में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी की पॉलिसियों पर भारतीय वोटरों के रद्देअमल, शेख हसीना के जबर के खिलाफ तालिबानों के एहतजाज, जनूबी कोरिया में सदर की तरफ से मार्शल लॉ लगाने की कोशिश और आवाम की तरफ से इसके खिलाफ मुज़ाहमत का हवाला दिया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने आज़ादी इजहार पर पाकिस्तान के क्रैकडाउन का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फरवरी 2024 में पाकिस्तान के आम इंतखाबात के बाद इक्तदार संभालने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने आज़ादी इजहार और सिविल सोसाइटी के खिलाफ पिछली हुकूमत के क्रैकडाउन को जारी रखा। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली का अहाता करने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की मौआशी मुश्किलात और IMF प्रोग्राम के तहत कम आमदनी वाले तबकों के मसाइल में इजाफे से लाखों पाकिस्तानियों के लिए सेहत, खुराक और मुनासिब मयार ज़िंदगी के हकूक शदीद खतरात से दोचार हुए हैं। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के बारे में मज़ीद क्या कहा गया है, जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के ज़ियाउर रहमान से।
इंसानी हकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2024 में आम इंतखाबात के बाद शहबाज शरीफ की सरबराही में बनने वाली हकूमत ने हकूमती सतह पर जबर, इम्तियाजी कवानीन और ज़राए इबलाग के ख़िलाफ़ अपनी पेशरो निगरान हकूमत की पॉलिसियों को जारी रखा है। हकूमत ने हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों और ज़राए इबलाग के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2024 में मुल्क भर में मजहबी अकलीतों के खिलाफ तोहीन मजहब से मुतलिक वाक़ियात, खुद को इस्लाम पसंद कहलाने वाले अस्करियत पसंदों की तरफ से कानून नाफिज करने वाले अहलकारों और मजहबी अकलीतों को निशाना बनाने के वाक़ियात में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल मुल्क भर में मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खास तौर पर एक्स पर पाबंदी रही। सैकड़ों सियासी कारकुनों को हिरासत में लिया गया, जबकि सहाफ़ियों को हरासा करने के वाक़ियात में भी इजाफा देखने में आया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का हवाला देते हुए कहा है कि एक साल में कम से कम 7 सहाफ़ी पाकिस्तान में मारे गए। वफाकी तहकीकती एजेंसी ने सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, जबकि पंजाब हुकूमत ने हद के इज्जत के नाम पर एक मुहिम और गैर वाज़े कानून पास किया है, जिसे मुख्तलिफ इंसानी हकूक की तंजीमें मीडिया की आज़ादी के खिलाफ करार दे रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में मजहब और अकीदे की बुनियाद पर मजहबी अकलीतों और लोगों के डराने, हत्या के जान से मारने का सिलसिला जारी है, जिसे रियासत रोकने में नाकाम रही। इसी तरह रिपोर्ट में मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की शरह, इससे पैदा होने वाले मसाइल, बेरोजगारी, खराब मुआशी सूरत हाल, मावराए अदालत कत्ल, बलोचिस्तान की सूरत हाल, कम उम्र और जबरी शादियों, खवातीन, बच्चों और ख्वाजा सराओं के खिलाफ बढ़ते हुए जराइम और जिनसी इस्तेहसाल पर भी तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद फौजी तनसीबात और दफातर पर हमलों, फौजी अदालतों से सजा पाने वाले मुलजमान पर भी अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। इसी तरह रिपोर्ट में अस्करियत पसंदों की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों पर खुदकुश हमलों और अहलकारों पर बढ़ते हुए खुदकुश हमलों पर भी अपने खदशात का इजहार किया है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ हुकूमती वज़रा ये कहते हैं कि 2024 में इंटरनेट की सुस्त रवि, इंटरनेट की बंदिश या मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स का बंद होने की वजह मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करना है। ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
ये अमन अमान की बेहतरी के लिए अगर इंटरनेट स्लो किया जा रहा है तो हुकूमत का इस पूरे कॉन्टेक्स्ट पे क्या मौक़िफ़ है, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट पर। वॉइस ऑफ अमेरिका के अली फुरकान हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। अली, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइएगा क्या कहना है हुकूमत का HRW की पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर इस तनकीद का।
जी, इसके ऊपर तो पहला आप बाज़ाब्ता कह सकते हैं कि बयान दफ्तर एहसासा के तर्जमान है की तरफ से दिया गया है, और एक सवाल जब उनसे पूछा गया तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा کہ پاکستان کے نزدیک جو حکومت ہے وہ انسانی حقوق کو بہت اہمیت دیتی ہے اور یہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ جہاں جہاں پہ جو انسانی حقوق کے حوالے سے تشویش یا جو کرٹک سامنے آ رہے ہیں اس کے اوپر حکومت جو ہے نظریں نہیں چرا رہی اور اس کے اوپر جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ رہی ہے، حکومت میں بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی ملک میں انسانی حقوق کے حوالے سے بہترین صورتحال جو ہے وہ نہیں پائی جاتی، اور پاکستان انسانی حقوق کے حوالے سے جو عالمی کنونشن ہے ان کا جو ہے وہ حصہ ہے، تمام کور کنونشن کے اوپر عمل درآمد کے اوپر وہ کمیٹڈ ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ پاکستان کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس چیز کا بھی حوالہ دیا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے 2024 کے آخر میں جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے اس نے پاکستان کا جو جائزہ ہے اس کو مکمل کر لیا ہے، اور وہ اس حوالے سے پر امید تھی کہ اس جائزہ رپورٹ میں پاکستان کی صورتحال ہے وہ ماضی کی نسبت جو ہے وہ بہتر سامنے جو وہ آئے گی، اور حکومت کی طرف سے انہوں نے اس کمٹمنٹ کا دوبارہ اعادہ کیا انسانی حقوق کے حوالے سے وہ پرخاست۔
علی، آپ اور میں دونوں کوشش کر رہے تھے کہ منسٹری آف ہیومن رائٹس جو ہے یا تارڑ صاحب سے، چاہے انفارمیشن منسٹری ہو یا ہیومن رائٹس کی منسٹری، ان سے ہمیں کوئی جواب مل جائے۔ آپ کے پاس کوئی جواب آیا متعلقہ وزارتوں سے؟
جی، کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں پاکستان کی حکومت یا اس کی جو متعلقہ وزارتیں ہیں وہ اس قسم کی رپورٹس کے اوپر جو ہے وہ واضح قسم کی پالیسی کے ساتھ سامنے آتے تھے اور اکثر ان کو مسترد کیا جاتا تھا، لیکن اب جو ہے یہ پالیسی میں غالباً یہ تبدیلی ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ان رپورٹس کو یکسر مسترد نہیں کیا جاتا۔ جس طریقے سے آج ترجمان دفتر خارجہ نے ملا کر چاہے سوال جواب میں اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی اور اس کو مسترد نہیں کیا، البتہ جو ہماری وزارت ہے انسانی حقوق کی یا وزارت اطلاعات، انہوں نے ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تاحال ان کی طرف سے کوئی باضابطہ اس کے اوپر جواب جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، اور اس سے اجتناب جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اس کے اوپر بعض اوپر سے جواب۔
تو ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں پاکستان میں، علی، ان کی طرف سے بھی کچھ کہا گیا ہے؟
جی، اس رپورٹ کو لے کے تو ہیومن رائٹس کی جو پاکستان کی تنظیمیں ہیں انہوں نے کوئی خاص جو ہے وہ بات نہیں کی، لیکن پاکستان کی جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں وہ بھی اسی قسم کی تشویش اور اسی قسم کے جو ہے وہ حالات کا ذکر جو ہے وہ خدشات کا اپنی رپورٹس پہ کرتی رہی ہیں۔ ابھی سال چونکہ ختم ہوا ہے تو پاکستان کی جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں وہ اپنی رپورٹس کے ساتھ
آتی رہیں گی۔ بہت شکریہ علی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ حکومت کا کیا موقف تھا۔ آپ نے بھی کوشش کی کہ منسٹریز سے بھی ہمیں جواب مل سکے، لیکن ابھی تک کوئی باضابطہ موقف نہیں آیا ادر دین فارن آفس۔ بہت شکریہ آپ کا۔ واشنگٹن میں کانگریس کے کچھ اراکین کے لیے پاکستانی کمیونٹی نے کل ایک بریفنگ رکھی تھی، جس میں امریکہ میں پی ٹی آئی کے سرگرم کارکنوں نے گزشتہ سال اسلام آباد میں ان کی پارٹی کے ایک مظاہرے اور حکومت کی طرف سے کی گئی کارروائی پر آگاہ کیا۔ منتظمین کے مطابق اس بریفنگ کا مقصد امریکی پالیسی سازوں کو پاکستان کے زمینی حقائق اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں بتانا تھا۔ وائس آف امریکہ کی صبا شاہ خان نے اس موقع پہ دو اراکین کانگریس سے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات کی۔
As I mentioned, the relationship is important.
پاکستان کے ساتھ تعلقات اہم ہیں اور انسانی زندگی کی اہمیت، انسانی حقوق اور سیاسی آزادیاں بھی انہی تعلقات کا حصہ ہیں۔ اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ آزادانہ اور شفاف انتخابات منعقد ہوں اور یہ کہ سیاسی مخالفین کو جیلوں میں نہ پھینکا جائے بلکہ ایسا ہو کہ اس نظام کی عزت کی جا سکے، یہی وہ کچھ ہے جس کو ہم ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ بات ٹرمپ انتظامیہ پر چھوڑتے ہیں کہ وہ کس طرح اس مقصد کو حاصل کرتی ہے۔
نئی انتظامیہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سمجھے کہ ہم پاکستان کے معاملے پر دو جماعتی بنیادوں پر کہاں کھڑے ہیں۔ امریکہ کو پاکستان اور تمام دیگر جگہوں پر جمہوریت کے حق میں مزید کھل کر بولنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات جو میں نے یہاں کی ہے وہ یہ کہ ہم ایک قوم ہیں جو جمہوریت کے لیے بولتے ہیں، اور ہم اپنی معیشت یا قومی سلامتی کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمیں دوسرے ملکوں میں جمہوریت کی حمایت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے ہمیں معاشی طور پر یا سیکیورٹی کے اعتبار سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ میں اس دلیل کو نہیں مانتا۔
ایچ آر ڈبلیو کی پاکستان کے بارے میں رپورٹ پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے رکن حسین نقی کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کی عکاسی کرتی ہے اور اس میں ملک میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کھل کر بات کی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کے ضیاء الرحمان نے ان سے بات کی۔
جو میں نے پاکستان کا سیکشن پڑھا اس کے مطابق تو جو کچھ بھی اس میں ہے وہ درست ہے بالکل، اس کی صحیح بریفلی، لیکن تمام جو وائلیشنز ہیں ہیومن رائٹس کے اس کا اس میں کافی تفصیل سے تذکرہ ہے، کیونکہ ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے وہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے تحت جو اس کے 30 شقے ہیں ان کے اوپر چاہتا ہے کہ مال درآمد ہو، اور پاکستان پھر سگنیٹری ہے سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کا بھی، پاکستان میں اس وقت جو حکومت ہے وہ یعنی متنازعہ ہے، اس کے الیکشن جو ہے وہ بھی وائڈلی اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا کہ جو اس وقت گورنمنٹ فنکشن کر رہی ہے وہ اس بات کی حقدار نہیں تھی کہ وہ حکومت بنائے۔
نقی صاحب یہ فرمائیے، جو ہیومن رائٹس واچ نے تحفظات کا اظہار کیا پاکستان میں انسانی حقوق کی ابتر صورتحال سے متعلق، ان کی وجوہات کیا ہیں؟
وجوہات یہ ہیں کہ جو لوگ مقتدر ہیں وہ انسانی حقوق سے یا تو ڈرتے ہیں یا وہ ان کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہتے۔ اب مثلا یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ سب سے بنیادی جو مسائل ہیں ہمارے یہاں، زندگی کا حق ہے، بچوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، ٹرانسجینڈرز کے حقوق ہیں، سیاستدانوں کے حقوق ہیں، پریس کے حقوق ہیں، میڈیا کے حقوق ہیں، اب تو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے بھی ہیں، قوانین موجود ہیں پاکستان میں ان کے مطابق بھی نہیں چلا جاتا۔
نقی صاحب یہ فرمائیے، حکومت تو دعوے کرتی ہے کہ ہر سمت میں ترقی ہو رہی ہے، لیکن جو ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ حقائق کچھ اور ہی بیان کرتی ہے۔
دیکھیے اگر ہر سمت کی بات کریں آپ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہاں پر ایک ایسی انتظامیہ ہے، ایک ایسی جوڈیشری ہے جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق یا اس کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، چار پلرز ہم کہتے ہیں جس میں میڈیا کو بھی شامل کرتے ہیں کہ اسٹیٹ کے یہ چار پلرز ہیں، تو اس میں سے کون سا پلر ایسا ہے جس کے متعلق عوام کو میں اس کی قبولیت ہے؟ ایسا ہے نہیں۔
ایک سوال ہم آپ سے جاننا یہ چاہتے ہیں کہ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پاکستان میں آزادی اظہار ہے جیسے انٹرنیٹ کی بندش ہے یا ایکس ٹویٹر جس کا پرانا اس کی بندش ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں ایسا چل رہا ہے؟
دیکھیں اب مطلب ساری دنیا تو اب ای کامرس پہ چل رہی ہے، سارا بینکنگ سسٹم جو ہے، فائننس سسٹم دنیا کا وہ اس پہ چل رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو پرائیورٹی دی جا رہی ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ ہر چیز کے متعلق قانون سازی ہوتی ہے، لیکن قانون سازی کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے ریگولیٹ کرنے کا کہ آپ اس کو اسکٹل کر دیں یا اس کا جو رول ہے معاشرے کے لیے آپ اسی کو ختم کر دیں۔
پاکستان کی سینئر صحافی عصمت شیرازی کا کہنا ہے کہ آن لائن پلیٹ فارمز پر ہراساں کیے جانے کے واقعات کا اثر پاکستانی خواتین صحافیوں کی صرف پروفیشنل زندگی پر ہی نہیں ان کی ذاتی زندگی پہ بھی پڑتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی ارم عباسی نے عصمت شیرازی سے جاننے کی کوشش کی کہ سال 2024 پاکستانی صحافیوں اور ان کے حقوق کے لیے کیسا رہا۔
المیہ یہی ہے کہ آج بھی ہم اسی طرح کی سچویشن میں ہیں جہاں پہ ہم پہلے تھے، ہر برس کی طرح اس برس بھی ہمارے جو صحافی ہیں ان کے لیے اسی طرح کی پابندیاں، اسی طرح کے سوالات، اسی طرح کے انوائرمنٹ، اسی طرح کا ماحول ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ آج بھی سچ کہہ رہے ہیں، سچ لکھ رہے ہیں، ریزسٹنس شو کرتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں، صحافی جو ہیں وہ اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا کام ہے، لیکن سیکیورٹی اس کے بدلے میں ان کو ملے، ان کو معاشی تحفظ ملے، ان کو ایک ایسی فیزیبل انوائرمنٹ ملے جس میں کہ وہ سچ کہہ سکیں، وہ اپنا کام کر سکیں، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا سکیں، اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھا سکیں، وہ میرا خیال ہے کہ ایک خام خیالی ہی ہے۔
کاؤنٹر ٹیررزم کے جو قوانین ہیں، سیڈیشن کے جو قوانین ہیں، بغاوت کے قوانین جو ہیں، ان کا استعمال رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وہ بتدریج جاری ہے۔ گورنمنٹ کا استعمال اس کے بارے میں آپ کے خیال میں بدلا ہے؟ یہ وہی طریقہ ہے جو ماضی میں بھی استعمال ہوتا رہا، اور یہ قوانین جرنلسٹ کے خلاف بھی استعمال استعمال ہو رہے ہیں؟
بالکل, بہت سارے ایسے کیسز ہیں. اور ارم آپ کو یاد ہوگا کہ 2021 کے اندر میرے اپنے اوپر بھی سیڈیشن کا کیس جو ہے وہ ہوا تھا, اور اس وقت کی حکومت کے دور میں ہوا تھا. آج بھی اسی طرح کی انوائرمنٹ ہے, اور بہت سارے ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو جس کے اندر مقدمات کے حوالے سے یا صحافیوں کے اوپر پریشر بڑھانے کے حوالے سے انوائرمنٹ جو ہے وہ ایسی کریٹ کی جاتی ہے کہ وہ سچ نہ لکھ سکیں. بہت ساری پرٹیکولر, خاص کر کے جو ڈیجیٹل اسپیسیز ہیں اس کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس پہ لوگوں کے جو ان کی جو آزادی اظہار ہے اس کے اوپر قدغنیں لگی ہیں. بالکل اسی طرح سے کچھ اور بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے, مثلاً جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آزادی اظہار کے لیے کبھی بھی اس طرح کی انوائرمنٹ تو نہیں رہی, لیکن قوانین ایسے بنا دیے جاتے ہیں کہ جس میں لگتا ہے کہ کچھ ہمیں پریس فریڈمز ملیں گی یا کم از کم سیکیورٹی ملے گی. ایک طرف جو ہے وہ تحفظ کا, صحافیوں کی زندگی جو ہے اس کو محفوظ بنانے کے قوانین پاس ہوتے ہیں, تو دوسری طرف جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ اسی طرح کے معاملات کے اوپر آج بھی وہی چیزیں ہیں, جس طرح سے غداری کے مقدمات ہو جائیں گے یا پھر یہ کہ ان کے اوپر اور بہت سارے مقدمات بنائے جائیں گے یا ان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے گا. بہرحال جو بھی اس وقت جو ہے یا کسی بھی وقت اپنی بات کہنے کی کوشش کرتا رہا ہے ماضی کے اندر بھی, اس کو اسی طرح کے چارجز جو ہیں وہ ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جو معاشی سیکیورٹی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ مین سٹریم میڈیا کے لیے. لیکن اگر آپ ڈیجیٹل سپیسز کی طرف جائیں تو وہاں پر یہ مسئلہ آپ کو شاید نظر نہیں آئے گا. اس کے علاوہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے, مثلاً فیک نیوز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس فیک نیوز کی وجہ سے بھی بہت ساری آزادیوں ہماری جو ہیں وہ کرٹین ہو رہی ہے.
آسما, ایک مرتبہ پھر آپ کو بھی ڈیجیٹل اسپیسیز پر جو ہے باقاعدہ ٹرولنگ کا مرکز بنایا گیا. آپ نے 2 سال ایک کیس لڑا, وہ آپ جیت بھی گئیں, لیکن پھر سے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, چند پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آپ کو نشانہ بنا رہی ہیں اور آپ کو آن لائن ہراس کر رہی ہیں, جس کے بارے میں ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن نے بھی کہا, اور اس کے علاوہ بین الاقوامی تنظیمیں بھی اس پر بات کر رہی ہیں. تو کس طرح سے ایک جرنلسٹ کی انٹیگریٹی اور اس کی سیفٹی کو تھریٹن کر سکتا ہے؟
جو بھی میرا ایک پروفیشن ایسا ہے جس میں کہ اگر میں اس کا جواب دوں گی یا کسی کے اوپر بات کروں گی تو لگے گا کہ میں شاید اس کو ملائن کر رہی ہوں, اور پھر میں اپنی جرنلزم کو چھوڑ کے ایک ذاتی لڑائی کے اوپر آ جاؤں گی. تو میں اس کے اوپر بالکل بھی جواب نہیں دینا چاہتی. میں نے ڈیجیٹل اسپیس کے اوپر جواب دیا, لیکن جب ایک آرگنائزڈ مہم آپ کے خلاف شروع کی جاتی ہے اور آپ کو ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے, آپ کے اوپر ہر طرح کے بہتان لگائے جاتے ہیں, آپ کے اوپر ہر طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں, اور خاص کر کے وہ الزام جو بے بنیاد ہیں, یا آپ ایک فیک نیوز کو اٹھاتے ہیں, ایک فیک پوسٹر کو اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کیمپین چلاتے ہیں اور ایک باضابطہ مہم چلاتے ہیں, تو کم از کم مجھے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ صحافی جو آج تک دوسرے گروپ کی, یعنی یہاں پہ انفارچونیٹلی گروپس بن گئے ہیں, ایک پارٹی کا اپنا گروپ ہے, دوسری پارٹی کے اپنی صحافی ہیں, تیسری پارٹی یعنی جو کہ ہمارے ہاں ایک اسٹیبلشمنٹ کا کہا جاتا ہے, تو یہ ایک انفارچونیٹلی ایک ڈویژن پاکستان کے اندر یہ ہوئی ہوئی. لیکن وہ صحافی جو کہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, جو کہ اپنی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, جو کہ آزادی اظہار کے ساتھ کھڑے ہیں, جو کہ ہیومن رائٹس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے, ان کو پش کیا جائے ٹوورڈز دی وال.
جب خواتین صحافیوں پہ اٹیک کیا جاتا ہے, اس کی نوعیت کس طرح سے مختلف ہے اور وہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟
اس فیک نیوز کے کاروبار کے اندر, یہ جو کیریکٹر اسیسینیشن ہے اس کے کاروبار کے اندر, باہر بیٹھے ہوئے یا اندر بیٹھے ہوئے جو بھی یوٹیوبرز ہیں یا جن کا مخصوص سیاسی جماعت سے تعلق ہے, وہ اس کے اوپر ڈالرز کما رہے ہیں, لیکن وہ ٹارگٹ عورتوں کو کر رہے ہیں. وہ ان کے بارے میں جو زبان استعمال کر رہے ہیں, وہ جو ان کے بارے میں پوسٹرز بناتے ہیں, تھم نیل کا جو بزنس کر رہے ہیں, وہ تھم نیل کے بزنس کی وجہ سے پاکستان کی کئی صحافی خواتین نے ڈیجیٹل سپیسز میں آنا چھوڑ دیا ہے. کریں, میں بہت ساری ایسی خواتین کو جانتی ہوں, اور اس کی ایک بہت بڑی ایگزامپل وہ پٹیشن ہے جو کہ ہم نے 3 سال پہلے جو ہے وہ دائر کی تھی. وہ پٹیشن جو آن لائن پٹیشن آج بھی موجود ہے کہ پاکستان کی جو صحافی خواتین ہیں, جو انڈیپینڈنٹ رائے رکھتی ہیں, جو جمہوریت پسند ہیں, جو آئین پسند ہیں, ان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے, کیونکہ ان کی کوئی ایک مخصوص سیاسی جماعت کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ایفیلیشن نہیں ہے. اوپینینیٹڈ عورتیں جو ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا ہے تاکہ باقی عورتیں بھی بات نہ کریں.
اور پروگرام کے آخر میں بات کرتے ہیں پاکستان کے دہائیوں پرانے ایک اور بنیادی انسانی حقوق کے مسئلے کی, بلوچستان میں جبری گمشدگیاں. لاپتہ ہونے والے افراد کے لواحقین اپنے عزیزوں کی بازیابی کے لیے کئی طرح کی کوششیں کرتے ہیں, اور عموماً لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بنائے گئے کمیشنز اور عدالتوں میں مقدمات لڑتے ہوئے بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرتے ہیں. کوئٹہ سے مرتضی ہری کی رپورٹ.
پھینکتی ہے تو ہم لوگ کے دل میں کیا گزرتا ہے, پتہ نہیں کس کا لاشی ہو, خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہو کہ ہمارے بچوں کا جائے.
شاہ بی بی اپنے بیٹے کی بازیابی کی امید لیے ہر ماہ خصوصی کمیشنز اور عدالتوں کا دروازہ کٹکھٹاتی ہیں. 6 ماہ قبل ان کا 40 سالہ بیٹا محمود لانگو لاپتا ہو گیا تھا.
میرا بیٹا 18 جون 2024 کو لاپتا ہوا. اس کوٹوں سے امید نہیں ہے, کیونکہ امید ہوتا تھا تو 15 سالوں سے یہ جو 14 سالوں سے لوگ کوٹ کے دروازے کٹکھٹا رہا ہے کہ کوٹ کے کمیشن پہ پیشی دے رہا ہے, مگر کچھ سنوائی نہیں ہو رہا ہے.
شاہ بی بی کا کہنا ہے کہ محمود لانگو ان کا اکلوتا بیٹا اور گھر کا واحد کفیل بھی تھا, اور ان کے گھر میں فاقوں کی حالت ہے. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وکیل کو فیس دے سکیں. لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کام کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے مطابق یہ کہانی صرف شاہ بی بی کی نہیں بلکہ ان بہت سے خاندانوں کی ہے جو اپنے گھر والوں کی بازیابی کے لیے عدالتوں کا دروازہ کٹکھٹاتے ہیں. ان میں سے کئی وکیلوں کی فیس تک ادا نہیں کر سکتے. کوئٹہ میں عمران بلوچ ایڈوکیٹ شاہ بی بی اور ان جیسے بعض دیگر لوائکین کے مقدمات بغیر معاوضے کے لڑتے ہیں.
ایک خاتون نے, وہ اپنے بیٹے کے لیے اسٹرگل کر رہی ہے, وہ خود تقریر میں اپنی کمیشن کے سامنے بات کر رہی ہے, اپنا کیس بیان کر رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں ایبچوئل بیکاری نہیں ہوں, لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہے, میرے کمانے والا جو ہے وہی میرا بیٹا تھا, مسنگ ہے, تو میں مسجد کے سامنے بیٹھ کر چندہ کرتی ہوں, اور اتنا چندہ کرتی ہوں کہ میں کمیشن کے سامنے جا کے پیش ہو سکوں.
عمران بلوچ کے مطابق گمشدہ افراد کے کئی خاندان ہیں جو سالہ سال سے چلنے والے عدالتی کاروائیوں کے باعث مالی مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں.
بلوچستان کو اور مسنگ پرسنز کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک نیم قبائلی معاشرہ ہے, روزگار کے یہاں پہ مواقع نہیں ہیں. زیادہ تر جو لوگ مسنگ ہیں وہ پیریفریز سے مسنگ ہیں, جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور برسر روزگار بھی نہیں ہے. اکثر وہ خوشکاوے کی زمین پہ کوئی چھوٹا سا کاروبار بنایا, اور فیملی سسٹم اس طرح ہے کہ کمانے والا ایک ہوتا ہے اور کھانے والے 15 سے 20 ہوتے ہیں. جب اس کمانے والے کو اٹھایا جاتا ہے وہ فیملی جو ہے نا وہ اکنامیکلی کولیپس کر جاتی ہے.
لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کام کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے مطابق بلوچستان میں لاپتہ افراد کی تعداد 7,000 سے تجاوز کر چکی ہے, جن میں سے 4,000 افراد کے کیسز مختلف کمیشنز کو فراہم کیے گئے ہیں. پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیم HRCP بارہا صوبے میں معاونۂ عدالت گمشدگیوں کے واقعات پر آواز اٹھاتی آ رہی ہے.
ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان بہت عرصے سے بلوچستان میں جو ڈسپیئرنسز کے ایشوز ہیں اس کو مسلسل دیکھتی ہے, اس کو رپورٹ کرتی ہے, اور انتہائی تشویشناک ایک سچویشن ہے صوبے میں. اور ہم سمجھتے ہیں اب تک جو ہے ڈسپیئرنسز ہو رہی ہیں, کنٹینیو ہیں, اور سرکار کو جلد اس کو روکنے کی ضرورت ہے.
تنظیم کے چیئرمین نصراللہ بلوچ کا شکوہ ہے کہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں بلوچستان کے اس مسئلے پر زیادہ آواز بلند نہیں کر رہے.
ہم جو بین الاقوامی ادارے ہیں, اقوام متحدہ اور جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, ان کو بھی ہم لوگ کئی سالوں سے اپروچ کر رہے ہیں ان ہیومن رائٹس کے وائلیشن کے حوالے سے, لیکن ان کی طرف سے بھی مطلب ان مسائل میں یا ان کے حل کے حوالے سے جو ان کو اقدامات اٹھانے چاہیے تھا وہ اقدامات نہیں اٹھا رہے.
تاہم پاکستان کی حکومت اور سیکیورٹی ادارے ماضی میں یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کے نام بھی لاپتہ افراد کی فہرستوں میں شامل ہیں. ادھر شاہ بی بی کہتی ہے کہ اگر ان کے بیٹے پر ریاست مخالف الزامات موجود ہیں تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے.
سارا رات میں چت پہ بیٹھی ہوں, فریاد کر دی ظالموں نے میرے پاس ساتھ ایسے کیا. ٹھیک ہے, اگر میرے بیٹے کے پہ کچھ الزام ہے تو عدالت میں اسے پیش کیا جائے.
مرتضیٰ زہری, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور تجزیوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند دپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی بی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کیکاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کیکاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بټن کیکاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی بی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کیکاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کیکاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بټن کیکاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
او وضعیت په خبرونه کې. د امریکا نوی ولس مشر ډونالد ټرمپ وای له افغانستان سره راتلونکي مالی مرستې به د واکمنو طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نه پاتې شوو سامان آلات بیرته امریکا ته ورکولو پورې مشروط وي. طبی پولی خبریالانو سازمان په پاکستان کې د افغان خبریالانو د نیولو او زورولو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې اوس مهال لسلو څخه زیات افغان خبریالان د جبري ایستلو ګواښ سره مخ دي. افغانستان کې د ایران سفارت کابل ته په نږدې وختونو کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د سفر خبر ورکړی دی. د نن او وصیت درنو اوریدونکو او کتونکو ستړي مشي په خیر راغلی. هیله لرم روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زه تاسو نننې قربانا شهناز نفیس. د نن او وصیت خبرونه کې به مونږ نن د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ په هغه وینا باندې بحث کوو چې وای له افغانستان سره راتلونکي مالی مرستې به د واکمنو طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نه پاتې شوو تجهیزاتو یا سامان آلات بیرته امریکا ته ورکولو پورې مشروط وي. د دې موضوع په مختلف اړخونو به مونږ خبرې کوو. مونږ سره اوسېږئ خو ټولو نه مخکې د نننۍ خبرونو سر ټکی. د جرمونو د نړیوال محکمې لوړ پوړي سارنوال کریم خان د پنځشنبې په ورځ د جنوري په 13مه ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو او جنو سره د پراخ تبعیض له امله د بشریت ضد جرمونو په تور یې د طالبانو د مشر هیبت الله اخونزاده او قاضی القزات عبدالحکیم حقانی د نیولو د امر صادرېدو غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې راغلی دي چې طالبانو دا مشران د افغان جنو او ښځو او هغو کسانو چې طالبان یې د جنو او ښځو د حقونو ملاتړي بولي د زورولو کېدو له کبله د جنایت مسول دي. طالبانو سمدستي په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت مرسیال همیش فالکونر د طالبانو لخوا د افغان میرمنو او د جنو پر وړاندې د محدودیتونو په دوام اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې د ښځو او د جنو حقوقو دفاع د برتانیا حکومت لپاره مهم دي. هغه په خپل ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د طالبانو کړنې د منلو وړ نه دي او د افغانستان ښځې او جنو پر وړاندې د بشری حقونو وضعیت وحشتناک دی. همیش فالکونر ویلی دی چې برتانیا به د طالبانو د کړنو پر وړاندې خپلو هڅو ته دوام ورکوي او اجازه نه ورکوي چې افغان ښځې او جونې د خپلو حقونو محروم شي. او د بی پولو خبریالانو سازمان په پاکستان کې د افغان خبریالانو د نیولو او زورولو په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې اوس مهال له سلو څخه زیات افغان خبریالان د جبري ایستلو ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان وایي چې افغان خبریالان د طالبانو له ویرې پاکستان ته کډه شوې دي خو اوس د پولیسو لخوا په موقتی توګه نیولې کیږي او زورولې کیږي. بی پولی خبریالانو سازمان د پاکستان چارواکو نه غوښتي دي چې د افغان خبریالانو امنیت خوندي کړي او د هغوی د بیا میشتېدو پروسه تسهیل کړي. یو واری بیا درنو اوریدونکو تاسو ته په خیر علی وایم. د نن او وضعیت خبرونه کې بعد امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ په هغه وینا بحث کوو چې وایي له افغانستان سره راتلونکي مالی مرستې به د واکمنو طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نه پاتې شوي کم سامان آلات چې دي هغه بیرته امریکا ته ورکولو پوری به مشروط وي. څنګه چې تاسو ته په یاد وی چې 2022 کال کې د امریکا د دفاع وزارت ویلی وو چې افغانستان کې شاوخوا 2 میلیارډ ډالرو برابر فوجی سامان چې دی هغه پریښو دی دی او په پاتې شوو سامان آلات کې الوتکې لازمکه څخه ځمکې ته وشتون کې مهمات دی، نه علاوه او نوري وسلې مخابراتي وسایل او نور مواد چې دی هغه شامل وو. روسو کې دا بیا د طالبانو لاسته دا هر څه ورغلي دي. د ریپورټونو له مخه واکمنو طالبانو په 13 کلونو کې د خپلې بریا په ورځ ځینې امریکایي وسلې او بکتر بند ګاډي چې دي هغه هم ښودلې دي. دې نه علاوه په 13 کلونو کې داسې رپورټونه او ویډیوګانې هم په سوشل میډیا باندې خپرلې شوې دي چې دغه وسلې او ګاډي ګاونډي هیواد پاکستان لور ته روان ښودلې کیږي. طالبانو البته د دغو وسلو او د ګاډو بل چا هیواد یا بلې ډلې ته ورکولو رپورټونه رد کړي دي. نو په دې اړه به مونږ خبرې کوو. مونږ سره نننې زموږ میلمه دی رادمنش، جنرال رادمنش صاحب، د افغانستان پخوانی جنرال دی. ستړي مشي، په خیر راغلی جنرال صاحب. جنرال صاحب، ډومبنه خو دا ټرمپ چې کومه وینا ده دې ته طالبانو سره جواب اوسه پوری نه دی ویلې، خو امریکني رسنۍ چې دا بلومبرګ هغه وایي چې دغه معاملې نه خبر یو طالب چارواکی چې دی هغه دې رسنۍ ته ویلي دي چې طالبان با دغه کار چې دی وو به نه کړي، امریکا ته به بیرته هغه وسله چې دی هغه به ورته ور نه کړي. تاسو څه فکر کوئ، طالبان دا توان لري چې هم د ولسمشر ټرمپ فشار چې دی هغه یو سي او هم د امریکا د مرستو بغیر د حکومت معاملې چې دی هغه سرته ورسوي؟
سوال خو سلام تاسو ته او تاسو ټول لیدونکو ته. زه فکر کوم چې دا مخکې یو تبلیغاتي انتخاباتي مسله وو، اما اوس سپه افغانستان کې څومره سلاګانې شته هغه سلاګانې چې د 10 کلو راهیسې استعمال شوې ده او د استعمال په وسیله دا ټول اوس فکر کوم چې امریکا او ته په درد نه لګیږي. بهتره دا ده چې آقای ترامپ د دوحې د توافقنامې له مخې نه د دوی نه وغواړي چې دغه مواد چې په توافقنامه کې نوشته دي ټول یې تطبیق سي او د تطبیقېدو په لار کې افغانستان کولای سي چې یو ښه نظام ولري چې ټول خلک پکې وکولای سي چې خپل اشتراک او خپل زیره وویني او پس له هغه نه افغانستان یو دیموکراتیک نظام ولري چې امریکا او سره او ټولو غربي هیوادو سره ښه ارتباطات قائم کی. دا فکر کوم چې اوس کې امریکا قدرت لري سي هر څه وکي په دنیا کې، اما دا سلاګانې سي اوس په افغانستان کې دي ټول ورسره سوي مصرف سوي او همدارنګه د دوی نه اوس په دا نوي جنگونه سي د ټکنالوژي له نگرانه ډیر پیشرفته سوی ده. د دوی نه استفاده کول زه فکر کوم سه منظور او یا لحاظ کیږي نه. بهتره دا ده سه همهغه توافقنامه سه خپل د ترامپ اول دوره کې دوه کې امضا سوی ده د هغه په تطبیقولو طالبان ته فشار ورکی او طالبان ته ووایي چې باید دا تطبیق شي او کولای شي دا تطبیق هم وکړي. د دې د تطبیقولو لپاره دا یو قوت پکار ده چې امریکا د افغانستان د خلکو سره همکاري وکړي چې دا توافقنامه تطبیق شي. بهتره همدا
خو جنرال صاحب، بل خو چې د مونږ وګورو کم خبرونه چې راځي د طالبانو د خوا داغي د چارواکو د خوا او اغي کم دغه چې دی ویاند چې دغه هم داسې سرګند کړی دا چې د ټرمپ راتللو سره به طالبان دا تمه لري چې د افغانستان او د امریکا اړیکې چې دي هغه کې به بهتري راشي به سم شي. او د دې یو وجه هغه دا ښایي چې چونکې دا د دوهې تړون چې دی دا د ټرمپ دغه د دې انیشیټیو آغاز کړی وو، نو کېدای شي دی وجینا اغي دا تمه چې دا او زیاته ساتي چې دا اړیکی بخښی تاسو ته څنګه ښکاری؟ آیا ټرمپ چې دی د دې حکومت با نور فشار واچوي په طالبان طالبانو باندې چې څنګه تاسو ویلې کنا اړیکی چې دی هغه به بهترولو کوشش کوي؟
زه فکر کوم چې طالبان باید په خپل کرونو او پخپل وظائف کې لکسر دقیق وشي چې وګوري چې څومره فعالیتونه دوی سر ته رسولي. مثلا د ښځو حقوق، د رسانو ازادي، د افغانستان د خلکو ازادي او همدارنګه د د د د د معدنیاتو د لوټولو او د چین او نورو هیوادو چې په افغانستان کې خپل منافع او ته ګوري طالبان سره همکاري کوي. دا مسایل چې ټول مونږ یو جنبندی وکړو د دینه دا لورای اختیاري سي د ترامپ دولت نه کولای شي چې طالبان سره په دغه حالت سي طالبان خبرې کوي، یعنی توافق وکړي او دوی سره همکاري وکړي. زه فکر کوم چې باید آقای ترامپ د طالبانو په مورد کې یو نوی استراتیژي رامنځته کړي چې په دغه استراتیژي له مخې نه پر طالبانو باید فشار واچول شي چې دوی د ټول جهان د نورمونو په اساس خپل وظایف په افغانستان کې سرته ورسي او دوی له دې کبله نه کولای شي چې د ترامپ موافقت واخلي چې دوی افراد گرادی ام هغه گروپونه د سیمخ کې په پاکستان کې تر تعلیم او تربیه لاندې نیول شوی وو او په افغانستان کې څه مشکلات سه رامنځته شوی وو د دوی لکبلو د دوی له فعالیت څخه وو د دوی د هغه اهداف سه د افغانستان د خلکو د زورولو د لپاره وو ام هغه وو. اما اوس سه دوی غواړي سه ترامپ سره خیر ارتباطات ونیسي با دوی د دوهې توافقنامه چې تاسو ته معلومه ده چې باید د تروریزم په مقابل کې د مخدره موادو په مقابل کې مبارزه وشي، مبارزه وکړي چې اوس په افغانستان کې دوه ویشت ګروپونه د تروریستانو هلته خپل فعالیت د نورو هیوادو په مقابل کې اجرا کوي او غواړي چې افغانستان د یو تروریزم مورچل په توګه استفاده وکړي. همدارنګه په افغانستان کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دوهې د توافقنامې للیارې نه باید یو ټول شموله حکومت رامنځته شي. اما ټول د افغانستان هغه کسان چې لکس پویده متخصصین وو یا نظامي یا ملکي متخصصین ټول د افغانستان ووتل، نو دا څه رقم هیواد دی، دا څه رقم رژیم دی، دا څه رقم وضعیت دی په افغانستان؟
سمه ده. اوکې جنرال صاحب،
ټول وسیرل سي
رادمنش، جنرال رادمنش صاحب، عمدہ اخبار بلومبرگ ته چې مونږ ګورو دلته تاسو ته هم پته چې امریکني مختلف رسنۍ چې دي پاغي کې دا بحث ډیر روان دی چې ټرمپ چې دی د فارن پالیسی د افغانستان په اړه افغان طالبانو سره به د چلند څنګه وي، یوکرین وار نورې خبرې هم داسې کیږي چین او روس سره. خو د افغانستان په بلومبرگ دی ریپورت کې چې مونږ وګورو هغه کې دا هم ویل کیږي چې طالبان تمه کوي چې امریکا ورته د داعش خراسا پر ضد د جګړې لپاره لا نورې پیسې ورکړي. د ټرمپ اوسنۍ اداره کې تاسو دا امکان ویني چې امریکا به په کوم د کوم شرط بغیر طالبانو ته پیسې ورکړي؟
زه فکر کوم چې داعش هم په افغانستان کې استه مخکې هم وو او اوس خپل فعالیتو ته ځینې تغییرات ورکړی دی. او رښتیا هم چې امریکا د تروریزم په مقابل کې مبارزه کوي او داعش یو تروریستي ډله ده. اما دا طالبان سره رقم ګروپ دی، دوی سره رقم مبارزه کوي د داعش په مقابل. او د دوی په منځ کې آیا د داعش ګروپونه د داعش نفرات استه کنه سه دا ټول د ورای اخګاری سي دوی هغه مبارزه سي باید او لازمی و د داعش په مقابل کې نه ده کړی او حتی همکاری هم ورسره کړی. اوس په افغانستان کې مثلا په ننګرهار، کونر، افغانستان مرکزی، افغانستان، بغلان، کندوز، په ټولو ځای کې، په بدخشان کې اوس داعش شته. هر ورځ د دوی په مقابل کې ځینې فعالیتونه رامنځته کیږي او همدارنګه د افغانستان د خلکو په منځ کې ځینې ګروپونه رامنځته شوي دي چې د طالبانو په مقابل کې مبارزه کوي. نو دا د ورای اختیار چې طالبان د امریکا د سیاست له مخې نه کولی سي دوی ته قناعت ورکړي چې امریکا دوی سره همکاري وکړي، موافقت وکړي. او ترامپ هم د امریکا د منافعو سره کار کوي، نه د طالبانو د منافعو په خاطر. د لحاظ باندې زه فکر کوم چې ترامپ د طالبانو په مقابل کې نوې ستراتیژي رامنځته کوي او فشار حتمی دی چې د دوی په مقابل کې فشار حتمی دی او دوی باید د فشار په مقابل کې خپل ځان ونه خوري، ولې چې امریکا بیا بل رقم سیاست لري د ټولو تروریستانو په مقابل.
څنګه چې جنرال صاحب ما وویلې شروع کې چې د طالبانو لخوا نه دی ویلې شوي چې هغوی به آیا دا سامان چې کوم دی سامان آلات هغه به بیرته امریکا ته ورکي که ور به نه کی، خو مطبوعات چې دي دغه د امریکایي سرچینو لخوا وایي چې د امریکا نه په افغانستان کې کم پاتې شوي سامان آلات دي، هغې کې الوتکې شاملې دي، وسلې دي، فوجي موټرونه یا ګاډي پاتې شوي دي. طالبان خو د ځینو شیانو شمیر هم په دې اړه ورکړی دی وخت په وخت. تاسو څه فکر کوئ، طالبان د دغو الوتکو وسلو په کارولو باندې پوهیږي او که نه پوهیږي نو امریکا ته یې د بیرته نه ورکولو شاته څه وجه کیدی شي، څه علت کیدی شي؟
معلوم داره چې هغه سابقه منصبداران اوس په افغانستان کې سره دوی سره همکاري کوي، مثلا په الوتکو کې، په ځینې نورو ټکنالوژیکي نظامي ټکنالوژي کې. ولی مهم دا ده چې دوی سره قم دولت ځینې جوړ کړی. دا دولت کولای شي چې د افغانستان د سیاسي او نظامی او اجتماعي مسایلو کې تاثیر ولري کنه. یقینا چې تاثیر یې هم دا ده چې اوس شپږ نوي فیصد خلک په افغانستان کې لوګې دي، په افغانستان کې فقر سته، بیکاري سته، ټول هغه ناخوالې چې په یو هیواد کې باید ونی په افغانستان کې سته. او رښتیا هم چې امریکا کولی شي چې هر څه وغواړي وکړي، اما زه وایم په حیث د یو نظامي چې هغه سلاګانې چې په افغانستان کې سته ټول فکر کوم چې اوس د استعمال وړ نه دي. بهتره دا دی چې امریکا پر طالبانو کې زور واچوي چې دوی د ټولو د جهان د نظریو له مخې نه خپل مشکلات حل کړي او خلکو سره او هغه نخبو متخصصینو او هغه کسانو سره کولای شي په افغانستان کې په درد ولګیږي دوی سره جوړ راسي، یو همه شمول دولت یا ټول شمول دولت ځینې جوړ. بغیر له دغه نه هر څه مشکلات سره رامنځته کیږي د طالبانو په هغه کې دی مربوط دی. او طالبان یقینا په افغانستان کې هغه سي دولت سي لازمه ده، تر اوسه جوړ کړی نه دی. او امریکا هم دغه موضوع په ډیر ښه توګه پوهیږي. زه فکر کوم چې امریکا کولای شي چې خپل سلاګانې د دوی نه واخلي، خپل زری پوشونه، خپل هغه وسایط ګاډي چې ورکړی یا د دوی نه ځینې وغواړي یا ټول یې بمبار دي. اما بهتره، مهم او اهم موضوع دا دی چې باید په افغانستان کې یو ښه دولت دینی جوړ سي. که دولت جوړ نه سي، که سلاګانې هم واخلي بیا څه. مهم دا دی چې باید امریکا د افغانستان د خلکو
او د غزي کې وضعیت چې د حقوقو باندې تمرکز وکړي. جنرال محمد رادمنش صاحب، لږ وخت نور مونږ سره اوسې کې، مونږ یو لنډ دماغ لو بیرته راځو.
دا امریکا ژغ ستاسې ژغ او یا صدای شما د خبرونې درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو تر څنګ اوس تاسې کولی سئ د امریکا ژغ د واتساپ په شمیرې هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسې پیغام به ستاسې ژغ خپرونه کې خپور سي. ستاسې د پیغام د ثبت لپاره د امریکا ژغ د واتساپ شمیره دا ده 001-202-255-598. ستاسې د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
نن وضعیت پروګرام ته درنو اوریدونکو کتونکو یو وار بیا په خیر راغلی. نن زموږ سره زموږ محترم میلما رادمنیش محمد رادمنیش صاحب دی، د افغانستان پخوانی جنرال دی. جنرال صاحب، بل پوښتنه مې درنه دا کول غوښته چې ولسمشر ټرمپ که مونږ وګورو د انتخابي کمپاین نه وروسته هم په اوسنو خبرونو اور مرکو کې افغانستان یادوي، او د هلته نه د امریکا د انخلاب په اړه د تیر اداره چې بایدن پاغي سختی نیوکې هم کوي، په داسې حالاتو کې تاسو څه فکر کوئ چې ولسمشر ټرمپ تر کوم حد پورې افغان تګلارې چې دا هغه بدلولی شي او څنګه بدلولی شي؟
اول خو معلوم دار د سی د دوه توافقنامه د ترامپ په اول دوره کې امضا شو او تطبیق یې دوی متاسفانه د بایدن په وخت کې ځینې مشکلات رامنځته کړ. مثلا په هغه توافقنامه کې په صراحت باندې ویل شوی دی چې باید نوی دولت رامنځته شي، موقت دولت پس له موقت دولت یو همه شمول دولت باید رامنځته شي. تیبونه شو باید د تروریسم په مقابل کې په ښه توګه مبارزه وشي، ونه شو. همدارنګه د مخدره موادو اوس ځینې نور ټکنالوژي پکې کارول کیږي، سی مثلا شیشه او بعضې نور چیان د افغانستان خارج ته صادریږي. نو بعضې نور شیان هم په دغه توافقنامه کې نور مواد هم وو چې معلوم دار دی د ترامپ ادمنستریشن ښه پوهیږي. په دې اساس باندې توافقنامه د دوه تطبیق ونه شو، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې د ښځو حقوق، د جوانانو حقوق، د فقر په مقابل کې د معدنیاتو استعمال او نور هغه شیان چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوي دی ټول بیځایه دی. یعنی د خلکو په د لوګو، د خلکو د کار، د خلکو د یعنی د خلکو د پاره هیڅ کارول سوی نه ده. دا مسایل ترامپ ادمنستریشن په ښه توګه پوهیږي چې باید د دوی په مقابل کې نوې ستراتیژي رامنځته کړي. زه پوهیږم چې ترامپ حتما د طالبانو په مقابل کې نور هغه مسایل چې لازمه ده د یو استراتیژي په لر کې حتما ځینې مسایل رامنځته کړي چې باید طالبان یا خپل دولت ته تغییر ورکړي یا باید د منځه لاړ شي. په دې اساس باندې زه فکر کوم چې آقای ترامپ چې اوس رامنځته شوی ده ښه ده، غنیمت ده. دوی کولای شي ځینې تغییرات
په افغانستان کې دننه راولي او فشار واچوي په افغان طالبانو باندې، څنګه چې غوښتنه کیږي. بیرته دا کم امداد یا پیسې چې زی ویلې کیږي افغان طالبانو لاس ته زی، سومرم چې بایدن د حکومت چارواکي دا ویلي دي چې داسې نه ده، داسې خبرونه رد کړي دي. خو ولسمشر ټرمپ په اړه اکثره نړیوال مشران چې دي په رسنو کې مونږ ګورو، او دې پورې چې هغه په خپل دا وایي چې هغه یو تکړه معاملہ کون کې دی، او د دوی می دوری په ایجنډا کې بغیر د کوم شرط نه هغه چې مونږ ګورو د پیسو ورکولو، د امریکای پیسې بل هیوا ته استولو یا ورکولو هغه مخالفت کوي. دا یو غټ کې دی دا غو خبرو چینن سبا ورته مونږ وګورو. په داسې حال کې تاسو سوي نه چې د ولسمشر ټرمپ دویم ځلی حکومت کې امریکا با د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره کوم شرایط یا ګټې پرتا اړیکې چې دی هغه به ورسره سمې کړي؟
معلوم دار ده سه و خپل پرون نبل ورز ویل شوی دی د خارجه وزارت لیار نسی د اتیا ورزو د اتیا ورزو د پاره د ټول هغه کومکونه سه د امریکا زینی هوادو سره کومک شوی و یا کومک کیده دا اوس په تعلیق راغلی دی. دوی په دې باندې سرچ کوي خپل معلومات زیاتی او پس له هغه نه د ایالات متحده امریکا د منافع لیار نه خپل تصمیم پیاده کوي. او زه فکر کوم سه که امریکا طالبانو سره یا د دوی ادمنستریشن سره همکاري ونه کړي طالبان حتما پرځول کیږي د منځ ځي د دوی دولت ادامه نسی ورکولی. زه فکر کوم سه ترامپ یو حسابي سړی دی ولې سه دوی یو سرمایداران اساسا خپل منافع ته ګوري خپل هیواد منافع ته ګوري او د دې په دې اساس باندې دوی د معاملو په لر کې خپل ارتباطات افغانستان سره حتما ټینګوي. او طالبان فکر کوم سه نسی کولی سه دغه معاملې په لر کې خپل حکومت ته ادامه ورکړي ولې سه دا حسابي ده او دوی په محاسباتو باندې نه پوهیږي یا که پوهیږي خپل ځان تیریږي. اوس په افغانستان کې تاسو ته بهتره معلوم ده دومره پیسې ته چې افغانستان ته استول شوی ولې د افغانستان د خلکو وضعیت د اقتصاد تغییرات نه دي موندلې؟ نو دا اتیا ملیونه ډالر په هفته کې ډیر زیات دی ولې هیڅ تغییرات په افغانستان کې نه دی راغلی؟ پس دا پیسې چیرې ځي؟ دا پیسې حتما د افغانستان له لیار نه بیرته ځي دوبۍ ته، ترکیې ته او نورو هیوادو ته چې هلته طالبان یا پاکستان ته چې هلته طالبان خپل بنګالې جوړوي خپل سرمایه هلته سازمان ورکوي او د افغانستان د خلکو په فکر کې دوی حتما نسته سي وضعیت.
ډیر مننه محمد اراد منش صاحب، ډیر مننه ستاسو د وخت. دا د نوریدونکو د افغانستان پخوانی جنرال د سره زمونږه دا خبرونه پای ته رسی. تر بیا پوری د لوی خدای پامان.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار